یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. په پی یو استودیو کې مو زه اجملان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یو چې یوه ښه ورځ به ولرئ دوستانو. د پی یو استودیو د نننۍ خپرونې ډیر خبري مطالب مو په ننګرهار کې د داعش د وسلوالې ډلې وروستیو پرمختګونو او وروستیو جګړو ته ځانګړې شوې دي. افغان چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې د داعش وسلوالې ډلې په توره بوړه کې پرمختګ کړی دی. همدارنګه یې ویلي دي چې په چپلیار کې دا د ډلې پرمختګ ځپل شوی دی او بیرته په شا شوی دی. په دې اړه به رپورټونه لرو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. له رضوان مراد نه اورو.
السلام علیکم. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ننګرهار په توره بوره سیمه کې د داعش د وسلوالو پر ضد پراخ هوایي بریدونه روان دي. دفاع وزارت وایي د هلمند په مارجه کې د دولت وسلوالو مخالفانو پر ضد تصفیوي عملیاتو کې لږ تر لږه 30 وسلوال وژل شوي، او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د د کورنۍ د غړو لخوا د پیسو د وینځلو په قضیه کې د یو تحقیقاتي پلاوي پوښتنې ځوابوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ننګرهار په توره بوره سیمه کې د داعش وسلوالو پر ضد پراخ هوایي بریدونه دوام لري. د دفاع د وزارت وایان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځکنیو او هوایي ځواکونو پرون چپرهار ولسوالي له داعش څخه تصفیه کړې ده، او اوس امنیتي ځواکونه د پچیر آګام په لور په حرکت کې دي.
دیروز عملیاتي ماغه شو ده در ولسوالي چپرهار. ولسوالي چپرهار تصفیه شو ده، به داعش تلفات زیات وارد شو ده، و امروز قطعات ما طرف آگام پچیر حرکت کردن. در آگام پچیر تحرکات دشمن نیست، در قسمت تور بوڑا اونا تحرکات دارن. تور بوڑا دین روزم ما عملیات داشتیم، عملیات هوایی، امروزم عملیات هوایی اونجا جریان دارن.
په همدې حال کې له خوږیانو یو لس ولایت څخه رسېدلي رپورټونه وایي چې په وزیرو تنګې سیمه کې د افغان او داعش او افغان ځواکونو داعش ترمنځ جګړه شوې ده، او د جګړو له امله د خوږیانو ګڼ شمېر کورنۍ خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې دي. د خوږیانو قومي مشران وایي چې په سیمه کې د داعش د وسلوالو د ویرې او اندېښنې له امله له افغان حکومت څخه غواړي چې په عاجل ډول د دې سیمې د امنیت د خوندیتوب لپاره اقدام وکړي. په دې اړه په روانو راتلونکو خپرونو کې ورستی معلومات اوریدلی شئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې 30 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. دولت وزیري د دفاع د وزارت وایان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات پرون په مارجې کې پیل شوي او اوس هم دغلته دوام لري. دغه راز په مارجه کې له پرون شپې راهیسې افغان هوایي ځواکونو هم د دولت د وسلوالو مخالفانو پر سیمو بمباري کړې ده. مارجه د هلمند له ناامنو ولسوالیو څخه بلل کیږي چې له اوږدې مودې راهیسې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهده ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس وایلی چې د افغانستان لانجه به جګړه نه بلکې په سوله ییز او سیاسي لاره هواریږي. انټونیو ګوتریس دا خبره له کابل څخه په خپله وروستۍ کتنه کې وکړه. نوموړي ویل د افغانستان په کړکیچ کې ټول ښکېلې خواوې باید سره کښېني او په دې پوه شي چې جګړه نظامي حل نه لري. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي مخکې ویلي چې د ملګرو ملتونو سازمان په سختو او له کړونو ډکو حالاتو کې له افغانستان سره ولاړ دی. انټونیو ګوتریس د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تر سفر وروسته افغانستان ته لاړ او له یو شمېر بېځای شوو کورنیو سره هم کتنه وکړه. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د د کورنۍ د غړو لخوا د پیسو د وینځلو په قضیه کې د یو تحقیقاتي پلاوي پوښتنې ځوابوي. د پاکستان د فدرالي عدلي اکاډمۍ شاوخوا چیرته چې شریف څخه پوښتنې کېږي سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پاکستان په معاصر تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو برحاله صدر اعظم د دغه شان یو هیئت له پوښتنو سره مخامخ کېږي. نواز شریف چې پر ځان او کورنۍ د پیسو وینځلو تور ردوي له 2016 کال راهیسې په دې قضیه کې تورن شوی دی. د قضایي هیئت تر دې مخکې د شریف له زوی څخه هم تحقیقات کړي دي. سره لدې چې سپینې ماڼۍ قطر د تورزم په ملاتړ تورن کړی دی، د امریکا پوځ د چهارشنبه په ورځ له دې هیواد سره سمندري تمرینات پیل کړل او هم یو موافقه چمتو کړه چې له مخې د خلیج پر دې کوچني هیواد جټ الوتکې پلورل کیږي. د قطر د خبري اژانس تر راپور له مخې د امریکا د سمندري ځواکونو دوه بیړۍ پرون دوحې ته رسیدلې چې د قطر له بحري ځواکونو سره ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي. قطر چې یو شمېر ګاونډیانو او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترهګرو پر پاللو تورن کړی دی، په منځني ختیځ کې د امریکا د ټول لوی پوځي اډې کوربه دی. له دې اډې څخه شاوخوا 11,000 ځواکونه او 300 زیاتې الوتکې عملیات مخته وړي. پنټاګون یې د امریکا د دفاع وزارت 13 اونۍ د سیمه ییز امنیت لپاره د هیواد د کلک ژمنې ستاینه وکړه. په عین حال کې ټاکل شوی ده چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د قطر استازي هغه معاملې نه هیکړې چې له مخې متحده ایالات پر قطر 12 F-15 الوتکې پلوري. او د سومالی چارواکی وی په پایتخت موګادیشو کې نن پر یو رستوران په یو موټر بم ځانمرګي برید کې لک تر لګه 13 کسان وشل شول. د سومالی امنیتی ځواکونه وی دوی د پیزا هاوس په نامه د دې رستوران چې وسروال پکې یو شمېر کسان برم تکړیو هم کنټرول په لاس کې اخیسته دي. په دې پیخه کې 15 وسروال وشل شوی دي. القاعده پورې تړلې د الشباب وسروال ډلې د موګادیشو د نن ورځې د برید مسؤلیت پر غاړه اخیسته دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. افغان چارواکي د ننګرهار ولایت د وروستي امنیتي وضعیت په اړه په ځانګړي توګه په دې ولایت کې د داعش د پرمختګ د ریپورټونو په اړه وایي چې په چپلیار کې د داعش پرمختګ ځپلې او همدارنګه یې هغه ریپورټونه هم رد کړي چې ګوندې د تورې بوړي سیمه د محل د داعش د وسلوالو په ولکه کې ده. تر ډیره به په همدې موضوع په روانه خبرونه کې ریپورټونه او مطالب ولرو. د خوګیانیو په ولسوالۍ کې د ورستیو نارامیو په ځانګړي توګه د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو له کبله ګڼې کورنۍ بې ځایه شوي، له چپلیار څخه هم ځینې کورنۍ بې ځایه شوي. د دې بې ځایه شوو کورنیو په حال مو هم خبرو. په همدې موضوع به د یو شمېر عامو او کابل ښاریانو څرګندونې هم درسره شریکو کو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د قطر له امیر سره کتلی دی او له نوموړي سره یې په خلیج هیوادونو کې د وروستي سیاسي بحران په اړه خبرې کړې دي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه او مطالب هم درسره شریکو. تر پایه راسره اوسئ. دا د آزادې رادیو ده. دوستانو، لکه مخکې مو چې یادونه وکړله، د دې خبرونې ډیر مطالب په ننګرهار کې د داعش د وسلوالو ډلې ځایي خلکو حکومتي ځواکونو او په ځینو ځایونو کې د طالبانو ترمنځ وروستیو نامنیو او جګړو ته ځانګړې شوې دي. ریپورټونه وایي چې د البته د افغان چارواکو له قوله چې په دې وروستیو کې افغان هوایي ځواکونو او مځکنیو ځواکونو داعش په چپلیار ولسوالۍ کې ځپلی دی او دغلته یې د دوی وسلوال په شا کړي دي. همدارنګه افغان چارواکو هغه ادعا هم رد کړي چې ګوندې د داعش وسلوالو د تورې بوړې سیمه نیولې ده. همدا اوس اکرام الله اکرام دی کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل له دا اورو.
د وسلوالو په پټنځایونو یو وار بیا د تورې بوړې د بدلېدو ویره، خو دا ځل د سپین بیرغ پر ځای د تورې جنډې ګواښونه. توره بوړه په پوځي لحاظ د ننګرهار هغه ستراتیژیکه نقطه چې نه یوازې ننګرهار بلکې لوګر، پکتیا او آن کابل ته ترې جدي ګواښ پېښېدلی شي. د راپورونو پر بنسټ داعش وسلوالې ډلې د تورې بوړې سیمه تر سختو نښتو وروسته 13 ورځې نیولې. هغه موضوع چې دفاع وزارت هلته دغه ډلې موجودیت دومره جدي نه ګڼي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دولت وزیر که هم دغه سیمې ته د داعش وسلوالو د رسېدو په اړه واضح څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې دښمن ته په توره بوړه کې د پښو د ټینګېدو اجازه نه ورکوي. د دفاع وزارت ویان وای چې اوس مهال د داعش پرمختګونه په چپریار ولسوالۍ کې ځپل شوی دی او دغه ډلې پر ضد پراخ تصفیوي عملیات پیل شوی دی. توره بوړه د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ پورې مربوط د سپین غره په لړۍ کې پرته سیمه ده چې د لوی اوسمسو په درلودلو سره ترې وسلوال د یو قوي سنګر په توګه کار اخیستی شي. له دغه سیمې څخه د روسانو خلاف مجاهدینو لسګونه کلونه د قوي مرکزونو په ډول ګټه اخیسته. له هغې نه وروسته د سیمه د القاعده مشر اسامه بن لادن استوګنځای پاتې شوی دی. د تېرې شنبې په ورځ په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي اجي ظاهر قدیر په دغه ولایت کې د داعش د پیاوړتیا او د تورې بوړې د نیولو خبرداری هم ورکړی و. په ورته وخت کې د سیمې یو شمیر د پوځي چارو کارپوهان د دغه سیمې پر اهمیت ټینګار کوي، وایي چې دولت باید په دغه سیمه کې مخالفینو ته د ځای پر ځای کېدو فرصت ورنکړي. محمد انور سلطانی ازادي راډیو ته نن وویل چې د تورې بوړې نیول کېدل د ټول ننګرهار او یو شمیر ګاونډیو ولایتونو ته جدي ګواښ متوجه کولی شي. ښاغلی سلطانی وویل چې اوس مهال د ننګرهار په مرکز او شاوخوا سیمو کې له خلکو سره اندېښنې راپیدا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش په مرکزونو امریکایي پوځیانو د نړۍ تر ټولو ستر غیر هستوي بم استعمال کړو چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې پکې سلګونه داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته.
ډیر زیاته مننه اکرام الله اکرامو چې له کابل د ننګرهار د ولایت د سپین غره په لمنو کې د داعش د وسلوالې ډلې د وروستیو پرمختګونو د ادعا همدارنګه د دولتي چارواکو د عکس العمل حال راکوه. دولتي چارواکي وایي چې تورې بوړې ته به د داعش وسلوال پرې نږدي. دوی همدارنګه ویلي چې په چپلیار ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو ډلو وروستي خوځښتونه ځپلې دي. له ننګرهار نه راسره دا اوس شاه محمود شینوار دی. شینوار صاحب، له تاسو نه به واورو، له ښاغلي اکرام نه مو واورېدل، تاسو راته دا وایي چې ځایي خلک دغلته څه وایي؟ اوس په ځانګړې توګه ویل کېږي چې د وزیرو په تنګي کې جګړې شوې دي، همدارنګه د چپلیار امنیتي وضعیت په اړه او یو شمېر کورنۍ هم بې ځایه شوې. داسې عمومي یو تصویر راته راکوي د ځایي چارواکو ځایي خلکو په حواله باندې چې رښتیا په سیمه کې څه روان دي او دغه د کډوالو ستونزه څومره جدي ستونزه ده.
مننن صاحب، لتیری ونی راځي چې کله په پچیر باندې د بیا ځل لپاره دایښو سوال هم نه وکړل. دغه دایښو سوال د اګام لار نتوري بوی ته ورسېدل. د سیمې خلک وایي چې په دغه ساحو کې دومره جنگ لکه مخکې چې شوی نه و، ولې دا ځل صرف دایښو سوال ته د سیمې خلکو همدارنګه که دغه ساحه کې کوم طالبانو دوی ورته مقاومت ونه کړو لارې پرېښودله. خو په وزیرو تنګي کې تېر ورځ راهیسې جګړه روانه ده. وخت نا وخت هلته طالبان د هغوی سره مقاومت کوي. سلګونو کورنۍ نورې سیمو ته کډه شوې دي. ځینې کسان بې دغه تعداد زیات وښي، ځکه چې د خوږیاڼو ولسوالۍ د څو ولسوالیو چې هغه د وزیرو د کاګي او همدارنګه د پچیر د سیمو څخه چې د کورنۍ کډه شوې دي، تعداد یې شاوخوا 2000 وښي چې هغه نور سیمو ته ستنې شوې دي.
ډیر زیاته مننه کوو. شاه محمود شینوار و چې له ننګرهار د خوږیاڼیو چپلیار او په شاوخوا سیمو کې د بیزای شو کډوالو په وضعیت او همدارنګه دغلته د تازه حال په اړه معلومات راکوو. دوستانو، وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د قطر له امیر سره د چهارشنبې په ورځ خبرې کړې دي. دوی غواړي د خلیج کړکیچ ته ډیپلوماټیک حل ولټوي. همدارنګه اقتصادي خبرونه هم لرو، ستاسو غږونه او پیغامونه هم در سره شریکو، او د هغه مرغانو په حال مام خبرو چې یو وخت له هند له سمندر الوتل په افغانستان کې د مکه ول خو وسې د مزای جګړو لمن سوړی دی. دا د ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د قطر له امیر سره د چهارشنبې په ورځ خبرې کړې. دوی غواړي چې د خلیج کړکیچ ته ډیپلوماټیک حل ولټوي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په سیمه کې د بشري حقونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د دې موضوع په اړه د جزئیاتو لپاره ملالۍ بشیر را سره په استودیو کې ده. ملالۍ جانې، د دوی د خبرو تمرکز تر ډیره په کومه موضوع؟
مننه ان صاحب، وبوایم چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو په دوحه کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی سره د لیدو پر مهال د کړکیچ ته د پای ټکی ایښودلو په مقصد د مذاکراتو غوښتنه وکړه. پر قطر خبری اژانس خبره سوې یو اعلامیه وایي په دې غونډه کې د خلیج د کړکیچ د دې کړکیچ د حل د وسیلو په اړه او همداراز د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو او په ټولو ساحو کې د دغو اړیکو د پراخولو په اړه خبرې وسوې. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې ټولې ساحې شایي په قطر کې د ترکیې نظامی اډې ته اشاره وي.
آیا چاوش اوغلو د نور عرب مشرانو سره هم په دې اړه خبرې کوي؟
ټاکل سوی د چاوش اوغلو به کویت ته هم لاړ سي. کویت غواړي دغه شخړې مخکې تر دې حل سي چې د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره د جمعې په ورځ غونډه ولري. دا خبره د ترکیه دولتي خبري اژانس انادولو کړې ده. انقره د قطر تر ټولو مهم متحد دی او روانه اونۍ په اماراتو کې په خپله اډه کې د پوځیانو د ځای پر ځای کولو موافقه وکړه. د فرانسې خبري اژانس وایي د ترکیه د ولسمشر ویاند ابراهیم کالین ویل سعودي عربستان دا پوتنسیال او وړتیا لري چې د یوه پو دولت په سیمه کې د لوی ورور او مهم طرف په توګه دغه کړکیچ حل کړي. موږ غواړو ټول لوري په دې پروسه کې ښکیل کړو. سعودي عربستان له هغو هیوادونو څخه دی چې پر قطر یې د تروریستي ډلو سره د تړاو او له ایران سره د اړیکو په خاطر سیاسي او اقتصادي بندیزونه لګولي. د سعودي عربستان دا اقدام د بحرین، متحده عرب اماراتو، مصر او نورو لخوا هم بدرګه سو. قطر دا تورونه په کلکه ردوي او وایي ګاونډي هیوادونه یې په بهرنۍ پالیسۍ کې لاسوهنه کوي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان ډیپلوماتیکي هلې ځلې دوام لري. د قطر په وړاندې د خلیج هیوادونو پریکړه غیر انساني بللې ده او تمه ده چې دی به په راتلونکو ورځو کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم تلیفوني خبرې وکړي. د اردوغان ویاند ویلي چې د انقرې، پاریس او دوحه ترمنځ درې اړخیزه غونډه هم پلان سوې ده او دا د کویت د شیخ صباح الخالد الصباح د هلو ځلو سربیره هڅې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د چهارشنبې په ورځ د مراکش له پاچا محمد شپږم سره په رباط کې د لیدو پر مهال د خلیج هیوادونو د لانجو په اړه خبرې وکړې. ماکرون ویل دی به د متحده عرب اماراتو له ولوړ پوړي مشر سره راتلونکې اونۍ وویني. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس له خلیج هیوادونو څخه دې لانجې ته د سوله ییز حل موندلو غوښتنه کړې ده.
ډېره زیاته مننه دوستانو. ملالۍ بشیر وه چې د اردوغان د یو استازي په ځانګړي توګه دا د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د هغه لیدنې حال راکوي چې د قطر له امیر سره د چهارشنبې په ورځ خبرې کړې دي. مولود چاوش اوغلو هڅه کوي چې د خلیج وروستی سیاسي کړکیچ د سولهی زلارو هوار کړي. دا د ازادۍ راډیو ده. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خون مسؤلین وایي ټاکل شوی د روان میلادي میاشتې پر 18 نیټه هندوستان ته د هوا له لارې د وچې او تازه میوې لومړنی کارګو واستول شي. د دغه خونی مرستیال خان جان الکوزی ازادي ریټویل په د کارګو کې به 40 ټنه وچې او تازه میوې له افغانستان څخه هندوستان ته ولېږل شي چې په همدغه اندازه صادرات به بیا له هغه هیواد څخه افغانستان ته هم ترسره شي.
دا پروسیجر په نظر کې نیول کېږي چې تر څو د خان ته چې زمینداري او دې ته تشکر شي، نو که یو ځله د مارکیټ پیدا شي او بازار هلته جوړ شي او لاره منظمه شي، نو د فکر کوم چې بیا د دولت حکومت هم ونی کړي انشاءالله
د شغلی الکوزی په خبره. اوس مهال افغان سوداګر په هندوستان کې د خپلو توکو لپاره بازار موندنه کوي چې تر ډیر به د دهلی سربیره په نورو ښارونو کې هم ورته بازارونه پیدا کړي. د هرات ولایت صنعتکاران له حکومت څخه په نوموړي ولایت کې د یو بل صنعتي پارک د جوړولو غوښتنه کوي. د یاد ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمید الله خادم نن ازادي راډیو ویل چې هرات یو صنعتي ولایت دی او اوسنی صنعتي پارک د صنعتکارانو ټولې غوښتنې نشي پوره کولای. ښاغلی خادم وایي که چیرې په هرات ولایت کې یو بل معیاري پارک جوړ شي، صنعتکاران او پانګوال به خپل فعالیتونه پراخ او په زرګونو نور کسان ته به هم د کار کولو زمینه برابره شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، یوه 500 کیلو بوجۍ بوره 2000 افغانۍ، یوه درې نیمونۍ بوجۍ وریجې 1300 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ، او د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل بیا په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 14 افغانۍ، یو پاوند 14 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. بیرته د ننګرهار موضوع ته ستنیږو. مخکې مو په ریپورټونو کې واوریدل چې د ننګرهار د وروستي امنیتي وضعیت په اړه په کابل کې چارواکي ډاډ ښیي. د دفاع وزارت ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې په چپلیار ولسوالۍ کې د داعش وروستي خوځښتونه ځپلي. خغلی وسیری همدارنګه ټینګار کړی دی چې د توري بوړي سیمه ته به د داعش د وسلوالو د تګ اجازه ورنکړي. په عین حال کې د خوګیانیو د ولسوالۍ د وزیرو له سیمو همدارنګه د چاپلیار له سیمو او توري بوړي ته څیرمه د نورو پرتو سیمو څخه په سلګونو کورنۍ د روژې په دې میاش او ګرمي او سړې ګرمي هوا کې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. باری آریس د سیاسي چارو او امنیتی چارو افغان کارپو دی. رضی له د سره به په ننګرهار کې د وروستي وضعیت په اړه مرکه واورو.
واقعا تور بوره په هیواد کې او خاصتا په ننګرهار کې یو لوړ ستراتیژیک موقعیت دی چې د جنگي نگاه څخه قبلا اسامه دا ځای اشغال کړی و او د هغه ځای څخه خپل عملیات تنظیمول. چون هلته د پخوا څخه کار سوی دی، لوی سمڅې پکې جوړې شوي دي او مهم پټن ځایونه پکې ترتیب شوي دي. په دې لحاظ د هرې جنگی ډلې لپاره ارزش لري او مهم دی چې په دې وروستیو کې طالب او داعش پر هغه باندې جګړه وکړه او داسې معلومیږي چې توره بوره اوس داعش اشغال کړه.
آرې صاحب، تاسو اشاره وکړه چې توره بوره د یوې ډېرې ستراتیژیکې سیمه ده او دواړو طالبانو یا داعش دوی هڅه کول چې هغه سیمه ونیسي. پوښتنه مې دا کوله چې د دغې سیمې نیول څومره کولای شي د ننګرهار او پټوله کې د پکتیا، لوګر او نورو ولایتونو امنیت ته ګواښ پېښ کړي؟
زه فکر کوم چې د دې سیمې نیول نه یوازې ننګرهار او څنګ ته ولایتونو ته مشکلات جوړوي، بلکې په مجموع کې دا د داعش د ډلې انکشاف یا پراختیا په هیواد کې په ګوته کوي او دا د تشویش وړ ده.
هر څه په دې وروستیو کې تاسو هم خبر یاست چې د امریکا متحده ایالاتونو د ننګرهار په اچینو لسوالۍ کې د داعش په مرکزونو د نړۍ تر ټولو ستر خو غیر هستوي بم د دې استفاده وکړه. څه فکر کوئ چې د دغه بم سره د سې انتظارات وو چې داعش ډله به کمزوري شي، خو د وخت په تیریدو د غډلې دغه د توره بوره ونیول او د پراختیا په حال کې د دلیل په څه کې ګوري تاسو؟
د نړۍ تر ټولو ستر بم په اچین کې استعمال شو و نه کولای شوای چې د افغانستان د خلکو قناعت تر لاسه کړي.
چې کله بم استعمال شو، ارسه بلته ویل شو چې تر نوی زیات دایشان وو وژل شو، د غوی مرکزونه یو شمیر مهم مرکزونه لمنځه لاړل. په خپل د افغانستان دفاع وزارت د خبره وکړه
و زه به په دې حق نور توضیح نه درکوم، فقط دا وایم چې کاغه بم موثریت تر لو دی اوس به دایش نور پراختیا نه وای کړي او تر توري بو توري بوري پر به نه وای رس.
او ارسه دغه دی حکومت عملیاتو پر ابتو بخې ساس خبرې قطع کوم. حکومت د بم له استعمال مخکې هم او داغینه وروس هم په کراتو د موضوع ذکر کړی چې د داعش د زپول لپاره په ننګرهار کې عملیات پیل کړي، پراخ عملیات وکړل. ولې د حکومت عملیاتو څه فکر کوي په هغه شکل چې لازم او نتیجې نه ده ورکړي؟
تاسو پوهیږئ د یو طرف څخه داعش وړه پروژه نه ده او داسې باید نس قیاس چې په خپل فرد ډله ده او د امنیت خرابې لپاره منتظر ده، بلکې دا یو نړیوال تنظیم دی، یو نړیواله ډله ده چې دا خپل شاته تمویل کنندگان لري.
کله چې تاسو وایئ چې دا یو نړیواله پروژه ده او ډیر ستر قدرتونه د دغې پروژې ملاتړ کوي، بیا نو څه فکر کوئ چې د دغه ډلې پر وړاندې مبارزه څنګه په افغانستان کې ممکن ده؟ وایا فکر کوئ چې د دغه ډلې پر وړاندې به مبارزه کامیاب شي؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې په هغه صورت کې د دې ډلې پر وړاندې کامیابی ترلاسه کېدلای شي چې امریکا باید امریکایان مستقیما د داعش پر وړاندې باندې عمل وکړي.
باری یاریز د سیاسي او امنیتي چارو کارپو چې حدیث پردیس ورسره مرکه کړې و او موضوعي د داعش د وسلوالې ډلې د وروستیو فعالیتونو په وړاندې د افغان حکومت او ناتو عکس العمل و. دوستانو، تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړي د پی یک استډیو خبري خبرونه ناوړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
وړاندې په خبرونه کې ستاسو پیغامونه البته ستاسو غږونه خبرو چې تاسو د روانو چارو په اړه سوي همدارنګ مو د هغو مرغانو له وضعیت نام خبرو چې په خابه د هند له سمندر او شاوخوا سیمو الوتل په افغانستان کې د مزای وول د لاري د منځنۍ اسیا او نورو هیوادونو خواته تل خو وس د جګړو له کبله د مرغانو دغه د مزای هم هغه سینه دی پاتې چی وو همدارنګه یو کلی او زرغه ګونه ډرامه هم لرو خو تر دې هر څه مخکې یو ریپورت راخلو هغه دا دی چې د خوست د تریزو اولی شور ولسوالۍ اوسیدونکي له دولت نه غواړي چې د سه شنبه په ورځ د یو ماشوم د قتل او لاروهنې په تور نیول شوي کستدي سخته سزا ورکړل شي. چارواکي وایي نوموړی ماشوم هغه مهال ووژل شو او د هغه پلار او تره ټپیان شول چې خپل کلي ته د تګ پر مهال یې پر موټر غلو وسلوال برید وکړ. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست امنیتی چارواکی وای د خوست د مرکز اړوند د منګس خوړکې یو ډله وسلوال غلو چې غوښتل د ملکی وګړو څخه موټر وتختی او په موټر کې سپاره کسان د موټر ورکړې ته تیار نشول نو د وسلوال لخوا پرې ډزې وشوې چې په ډزو کې یو شپکلن ماشوم ووژل شو او د همدې ماشوم پلار او ترپکې ټپیان شول. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت آزادۍ راډیو ته ویل چې پولیسو د پیښې له خبرېدو سره سم خپل اجرات او حرکتونه پیل کړل چې بالاخره د چهارشنبه ورځ سهار درې بجې د پیخ یو تن توران ونیول شو.
موږ ټوله شپه په دې باندې کار وکړو. بالاخره سهار درې بجې موږ موافق شوو چې د ګربز ولسوالۍ اړوند په یو کلی کې د مغ یو میل سلا سره موږ دای بلفل نیولی دی. انشاءالله تعالی د موږ د قانوني پړاوونو نه وروسته به دای عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړو.
په افغانستان کې پر محاکمو د ولس یوه بې باوري داده چې د بیلابیل درنو جرمونو په تور نیول شوي کسانو ته د محاکمو لخوا د قانون مطابق سزا نه ورکول کیږي. د وژل شوي ماشوم تر محمد بصیر چې هغه هم په دې پیخه کې ټپي شوی په خپلو خبرو کې په ژړغوني اواز قضا مخاطبه کړه او د یاد شپکلن ماشوم د قاتل لپاره د سخت سزا غوښتنه وکړه.
قاضی صاحب ته هم د تو بچی دار شهید کی وی ولی سره کان سزا به ورکړي چې کوم مجرم د کوم قاتل لا غینې ولدا انور دوا خو ورسره و ملګری بیا بده نسی خو اصلي قاتل نه ولدا چې کوم زی وشته یم اوري رې مړ کړه دا یم اوري ولدا دغه سی بنور څمره والی.
د ترزه یو تن قومي مشر حاجی دیوري چې د مشرانو په وډل کې د پیخه پټاړو زوی چارواکو سره د لیدل لپاره خوست تللی وو د پولیسو د ستاینې ترڅنګ قاتل ته د جرم مطابق جزا غوښتنه وکړه.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی وس هم زو او د داعش د وسلواله ډلې د ورستیو فعالیتونو په اړه د څو کابل خاريانو څرګندونه اورو.
ستاسو لا پیغامونه نه
او باید دورت د زرزت ترزل غور وکړي ک غور ونیسي حتی سری کابل دمر رسي دیشی آجای قائم که آجای خوشی که اگر بیرد بیا اللہ سر زباد بیرد بیا دایش پی گرش نبتا که خاطر من دولت مایوس دا پوسی غور نکی فکر نکی خلق و مشکلات زیاد تا اور هر اولاد رو پسلحا و کورونا بی کورکی جلال آباد تر روانی
دایش خود دیر یا ناوڑ گرو دا دا پاکستان نرازی دا ایران نرازی دا وغوانی پنوم جنگی گی دو دایش شل ور سر ملکی ور سر یوزیشی ماش ور کئی هغه د پیسو د خاطر نه جنگیږي. داعش خپل مقاماتونه کوي په توره بوره کې او په اطرافونو کې خوشته دی که په ښار کې نشته نو ښار ته هم رانږدې شوي دي.
داعش بلدونه خو ځکه زیاتېږي چې په اکثره جای کې چې کوم دولتي کسان دي د هغو له وظیفې غفلت له حساب یا د هغې حساب نه پوره کنترول نشته ده چې اوس مثال څوک کومه خوا ګرځي را ګرځي دوی دقیق امدګي ونیشي او د دې په اړه خلک د سبا د بېګا تیاران دي د همدغه داعش نه لاسه حکومت باید د دې جدي پلټنه وکړي او د دې باندې عملیات وکړي.
دوستانو وس هم د مرغانو حال هغه مرغان چې په خابه د هند له سمندر نه الوتل او په افغانستان کې به یې دمه کوله په سلګونو قسمه داسې مرغان و چې افغانستان یې د فصلي سفر د مزای و خو اوس دغه د مزای هسې نه دی پاتې. راځئ له احمد شیبر نه به واورو.
د کابل ښار په لمن کې کول حشمت خان هغه سیمه ده چې په پسردی کې هر کال ل دریو تر څلور سو ډول مرغان دلته دمه کوي. دا مرغان د هند له جنوب را الوزي او سایبریا او قفقاز ته کوچ کوي. په افغانستان کې شاوخوا 40 کلنې جګړې د دغو مرغانو د مزای سخت اغیزمن کړی دی. په کول حشمت خان کې ځای ځای کورونه ودان شوي، شاوخوا ژور څاګان کې نستل شوي، کثافات پکې زیات شوي، ځینې برخې زورواکو غصب کړي او په دې کې هم شک نشته چې د حواله تودېدو سره هم د دې سیمې د ډنډ اوبه کمی شوي دي. د حشمت خان له کوله بره د بالاحصار تاریخي کلا ولاړه ده چې هغه هم له جګړو روغه نه ده پاتې شوي، او جګړو یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ هم د کولی حشمت خان شاوخوا ځای پر ځای کړي دي، چې له دې سره د مهاجرو مرغانو دا د مزای سخت متاثره دی. دا سیمه یو وخت د افغان شاهانو د ښکار ځای و. د وخت واکمنانو به د دې سیمې چاپیریال ته پام کاوه، خو فرانس پرس اژانس لیکي چې په 1990 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د ځواکونو له یرغل را وروسته بیا د کورنیو جګړو پر مهال افغانان د ځانونو د ژغورنې په غم کې شول، چې له دې سره د افغانستان چاپیریال سخت زیانمن شو. ملګری ملتونه وایي شاوخوا 50,000 هکتار ځمکه چې په 2015 کال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې تر حفاظت لاندې راغله، اوس یې وضعیت په ښه کېدو دی. او د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې ادارې دا سیمه د خوندي سیمې په نوم نومولې ده، تر څو وساتل شي او بیا مرغان ورته رامخه کړي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسیدلو د غرمه 12 بجو ته رضوان مراد سټوډیو کې دی. مخکې له دې نه چې یو کلی زرغګونو ډرامې ته ورشو، له رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ د مهم خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وی د ننګرهار په تور بور سیمه کې د داعش وسلوالو پر ضد پراخ هوایي بریدونه دوام لري. دا دفاع وزارت په خبر پانه کې ویلي چې د هلمند په مارجی ولسوالۍ کې په 1300 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې د دولت 3 وسلوال مخالفان وشل شوي. وسلوال مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترس ویلي چې د افغانستان لانجه په جګړه نه بلکې په سوله ییزه او سیاسي لاره هواریږي. نوموړي دا خبرې پنون له کابل څخه د کتنې پر مهال وکړې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د کورنۍ د غړو لخوا د پیسو د وینځلو په بهر کې د کمپنیو د لرلو د داو په قضیه کې یو تحقیقاتي پلاوی ته حاضر شو. او سپینې ماڼۍ که څه هم چې قطر په تروریزم څخه په ملاتړ تورن کړی دی، د امریکا پوځ د چهارشنبې په ورځ له دې هیواد سره سمندري تمرینات پیل کړل او ټاکل شوي چې نوي جنګي الوتکې هم د هیواد ته ورکړي. او د سومالی چارواکي وایي په پایتخت موګادیشو کې نن پر یو رستورانت په یو موټر بم ځانمرګي برید کې لک تر لگا ولس کسان وشل شول.
دوستانو تاسو پی یو سټډیو خبرونه اورئ، دا د ازادي رادیو خبری خبرونه ده. خو اوس د خبری مطالبه و برخه پای تر رسو و نیس پروګرام تر رسو. عموما په دې ورځ موږ د پی یو سټډیو په خبرونه کې یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث پرو. نو پام وکړئ یو کلی زرغګونه ډرامې ته وروسته له یاده مباسي چې یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع له میلمه سره بحث لري.
یو کلی زرغګونه
د یو کلی زرغګونه ډرامې خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زرغګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې خان دلاور خان دوی د ګلالۍ په مرکه راغلی وو، خو د ګلالۍ لپلار سره هوکړې ته ونه رسیدل. اوس به واورو چې د تفتیش په دفتر کې له یو نباله د تن سره څوک مرسته او خرابیا کوي.
صاحب اجازه ده؟ راځه وروره بیروبار ما جوړوي، لاره ورته وایي راځه.
سمه ده، بیروبار نه جوړ. یو ورځ مې درلود
ستاسو ارزونه تر ماښامه پورې نه تمامېږي. وایا څه دی؟ وایا
صاحب لکه د مرچو له څټې را کوشه لمانه د خبرې هېرې کړې.
وروره متلونه راته مه وایه، زه ستا به بلال ته نه یم ناست، اصله خبره دې کوه.
ښه ده، اصله خبره دا ده چې یو مکتوب مې راوړی دی.
خورایکا ولې راته ګوره؟
ته صبر د واسکټ په جوب کې مې خایو چې زه راوخلم.
ورورا، یو ورځ د مکتوب پر وستلو کې تیر کړه. دا وایا د څه شي مکتوب دی؟
د زوی د تبدیلی مکتوب مې دی. ډېر ستړی کړم
یار. ورورا، یو خو د استا کم قلتوب ته حیران یم. سترګې دې شته او کنه؟ دا د تفتیش حساب دی. د زوی تبدیلی د زمونږ کار نه دی.
نو چې ستاسو کار نه دی، کومې شوبې ته ورشم چې خپل ګریوان ورته وشلوم؟
ورځه چې هر چا ته ګریوان شلوي، هغه ستا خپل کار دی. نور زما مغزه مه خوره.
و خلکو، د خدای لپاره مرسته راسره وکئ. دا مې څومه ورځ ده چې دفتر په دفتر ګرځم، خو څوک مې په خوله تریخ پیاز هم نه خوري.
ګوره وروره، ته لږ دلته راشه.
ما ته وایې بیبي؟
هو وروره، ته به داسې وکړې چې دا زموږ د شوبې مخامخ شوبه خو وینې.
ښه، واغ واغ وینم یې.
بس همالته به ورشې. ستا د زوی مکتوب د هغې شوبې کار دی. که بیا دیم په کار کې څه مشکل وو، ما ته ووایه، زه درسره مرسته کوم.
بیبي ایمان دې سلامت شه. ته څومره فرشته خویه بیبي. خلک وایي چې ښځې د دفتر په کارونو نه پوهېږي. زه وایم چې اخلاص او د کار کول د خلک له ښځو نه زده کړي.
طیبې، زه خو وایم چې ته ورسره دفتر په دفتر وګرځه، ثواب به دې وشي.
ګوره مامور صاحب محترمه، دا زما او ستا هم وطن دی. خیر دی که د اصلي شوبې په ځای زموږ دفتر ته راغلی. په ما او تا حق لري چې په اخلاص او خوږه ژبه د کار او د مشکل د حل لاره چاره ور وښیو.
اوهو، دا ملک مرا وخو زلخت گوله، سترگ می روخانه.
سترگی دی تل روخانه فاطمه جانه، سترگی مشه لکه چی کلینک تا نمیتللی.
ای کلینک تا بلا خیر وزم، دلتا پا کلینک چوب ناروغه و اغه تا ورغلی وم.
خا، پلا سنو دی برکت شا، شکر چی پا میرمانو کم دست یو چو گلرو چی خلگو تا خیر رسیگی.
کور دی ودان زلخت گوله، چه واس مووی لخپلو خلقو باید دریغ نکو. رختیا، تو چرتا تلیلی وی؟
عایشه لورکی می مکتب تا بیوالی و اوز کور تروانه وم. رازه تا دیم دم جوڑه که
جوانده و سی زلخت گوله. گوره، زه چه چه در دوایم خام خوابه را سرمانه.
بایمستا خبری خو گوڑی و شکری دی. خو اسی و خبرشتا
دادا پا گوڑ و شکرو کده هم خبر را ویستا. خوایا، دته شي اندېښنه زړه ته در ولوېده؟
اندېښنه نشته، خو ما دا ویل چې ته به ما ته څه رقم خبره کوې. کوم بار چې ته زما په غاړه ږدې، هغه به زوړی شم که نه؟
د ګلونو بار دې په غاړه ږدم، دا خو وړی شې. مقصد مې دا دی چې یو د خیر او ګټې کار مې درته لیدلی دی. د چا خبره هم پکې خرما ده هم ثواب.
ظالمه، د روژې میاشت ده، د خرما او ثوابونو میاشت ده. وایم زرې راته ووایه چې اوس مې د ماشومې غوندې ورته تلوسه شوه.
اوس مې زړه غواړي چې لږه دې وځوروم او سر یې درته ونه وایم.
نه نه فاطمه ګلې، ځوروی به مې نه، چې درته پړنګ په ژړا به شم.
مه کوه، د ژړا تاب دې نه لرم، درته وایم یې. خبره دا ده چې یو ځای کې مې وظیفه درته لیدلې ده.
الله، دې خوږې خبره دي جار. دا چیرته؟
زموږ په کلینیک کې.
مننه فاطمې، خو ما نوی نوی نرسنګ پیل کړی، دومره تجربه نه لرم.
د نرسې دنده نه ده، په کلینیک کې اداري ماموریت دی. وایم ته داسې ورته جوړه یې لکه په ګوته کې لګېدلی غمی.
وایي په خوله دې برکت شه، دا خو ډېره ښه خبره ده. خو زه یو شي ته په چرت کې یم.
چرتونه له سره لرې که، تعلیم لرې، په هر څه پوهېږې. ښه ده چې د تعلیم او زده کړې خیر خو د خلکو ته هم ورسېږي.
ستا خبره خو صحیح ده، خو زه وایم چې په کور کې به څوک اجازه رانه کړي.
ای وچنو، شور مه کوئ، دا میزونه او څوکۍ برابر کړې چې اوس به معاونه صاحب د مکتب میدانۍ ته راشي. ای څه شوه، هغه زموږ د ټولګي شوخه او نغرایي معصومه چې سطلې راواخیست که نه؟
چار فرزانی خوری بی خمه اوسا سطل می داده دا ماشوم غنده با پلاو کی را پرده تا غنده آجز مرغه نیم چوار می خطاشی
او منم دی زا آجز مرغه او تسپین بازه ای عملی کوه عملی اوز با معلومه شی چی دا ماوانه سای بی پا مخ گیدی وار پار خطا کی کنه
بس بس نور دی نو دا اگده جوا سنبال که فرزانی دو کومی کمبخت کورنه ناوی با جوڑیگی
وی خوری ده خبره نی زد سمرا بختواره یم پا کم کور که چی ناویشم چی خاندم گلونا با غوریگی او چی اسی معمولیم جارم شبنام براوریگی
خا خا دا کمال خودی پرسا تلیو چه دا سی دا کٹ کٹ لخد داشت داشا چه دا مکتب میدانی سراو جیر گلونه شی
وانجنو هغه د ماونه صاحبم را روانه ده هغه به په ګلونو کې راشي او خار کلی به مرته وشي
وانجنو دا ووایې چې نوي مېلمانه منئ که بېرته دې وګرځي
د نوې مېلمنې قدمونه دې زموږ په لیمو وي هر کله دې راشي
د نوې مېلمنې قدم دې بختور وي نوې دنده یې مبارک شه
اما و نصبه پام دی دا گل پوش چوکه که نا یو سر با طول زدکون که مبارکی در تو وایی بیا با تاسو خبری وکی
ساما دا اوه دام سمرا خیستا گل پوش کرده دا دا دای سفا که نما خلا خواگوز دکون کو ازت منو انجونو زستاسو دی دوم را لوی مینه تاب نلارم مینه مجار شم زه باور لرم چې تاسو هر یوه هغه روښانه ډیوی چې د جهل تیارې به رڼا کوئ مور وطن ته به سوله خوشحالي او پوهه راولئ
مبارک دې وي ماونې صاحبې مام یو څه درته راوړي
یو فنجلۍ په دې سطر کې څه دي چې تر پلاو لاندې دې پټ نیولی
ماونې صاحبې دا ښي رڼې او یخې اوبه دي د شیندم یې چې له مخ نه دې د لارې ګرد او غبار لرې شي
لرې شه او شوخې دا ټوګه بر اثر نه کوې
بدرشنم در وایخله
زه خو م هسې وویرولم دا خو م ګلونه راباندې وشیندل هره یوه ګل شی خو عمر م ګل مشه
مینا خورې ښه ده چې په کور کې یې ما ویل هسې نه چې مور سره مې ماماګانو کره تللې وې
نه په کور کې یم ولې جان وروره ولې دې دا پوښتنه وکړه
پوښتنې پسې مه ګرځه یو ښه زیری مې درته راوړی دی
زیری دې په ګل بدل شه تو مې څومره ښه ورور یې ولې نه ویل چې زه تشې زیری دی
اوس یې نه درته وایم خو ته یو کار وکړه
ښه وایه خور دې جاشه څه وکړم
دا ووایه چې مور مې چېرته ده
مور مې په هغه بله کوټه کې ده ولې دې دا پوښتنه وکړه
دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې ته به ورشې نو مور نه به مې رخصت واخلې بیا به زه رخصت ترې واخلم
څه په خبره دې پوه نه شوم رخصت د څه لپاره
زه او ته داسې یو ځای ته ځو چې هلته به تا ته د زیرې خبره معلومه شي
وای ولی جان وروره ولې مې زړه اوبه کوې تر ژبې لاندې خبرې مه کوه خو سپینه ماما دینه یې راته ووایه
زما خوږې خورې ستا لکه چې زه ورته تنګ شو داسې ده چې ته له پوهې او لیک لوست سره مینه لرې زړه مې دی چې د سوا زده کړې په کورس کې دې شامله کړم
رښتیا الله خور دې جاشه ته اوس رښتیا وایې
هو خود رښتیا وایم دروغ د ایمان زیان دی دروغ به ولې وایم
چې داسې ده زه به مې له مور نه رخصت واخلم
سمه ده ته مخکې شه دغه ته زم درپسې درغلم
ولی جانه څه خبره ده تا او مینا خور چېرته روان یې که څه
ونیسه لالا له مور نه رخصت اخلو بیا مې زړه دی چې مینا خور د سواد زده کړې په کورس کې شامله کړم
څه څه د زده کړې په کورس کې ولی جانه ته په خودی که بنګ دې وهلی دي
بنګ به مې ولې وهلي لالا پوهه او زده کړه خو د نارینه او ښځینه دواړو لپاره لازمه ده
ته لیونی لیونی مینا اوس د شپاړسو کلو ده هسې ولې خلک راباندې خندی
لالا څوک چې د علم او پوهې سره مینه لري هغه لیونی نه هوښیار وي هوښیار بیا د تعلیم لپاره دا هیڅ خبره نه ده چې ته د څو کالو یې د پیغمبر حدیث دی له زانګو نه تر ګوره علم حاصل کوي
بلې درنو اوریدونکو ستړي مشي، تاسې دمګړې دی یو کلی زرغګونو ډرامې یو سلو څلور نوې ما برخه واورېده. خو اوس د یاد ډرامې په اړه بحث ته مو هر کلی کوو. په ډرامه کې تاسې د طیبې د کار په اړه او دا چې خلک یې شخصیت ته په کوم نظر ګوري واورېدل. خو په دولتي ادارو کې د میرمنو پر ونډې ولې ټینګار کیږي، په دې اړه مو د ځانګړې بحث ته چلې درنې میلمنې مریم اروین بارکزی سره لرو. زه یوسف زدران هر کلی کوم. اغلی بارکزی د فیفا د ښځو ځوانانو د سیاسي ګډون د ډلې فعاله میرمن ده چې په دې برخه کې ننګونې لاسته راوړنې او راتلونکي فرصتونه مطالعه کړي دي. بارکزی صاحب، زموږ خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډېره زیاته مننه. زه خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې مبارک روژه په خیر
دی. ډېره زیاته مهرباني. درنو اوریدونکو، تاسو په دولت کې د میرمنو ونډه او دندو ته په کوم نظر ګورئ؟ خپل نظرونه مو 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته غږ ثبتونکي ماشین شمیرې ته راته پرېږدئ. او که غواړئ مخامخ را سره وغږېږئ نو 0 9 9 2 3 5 4 او 0 9 9 2 5 5 شمیرو ته راته زنګ ووهئ. مخکې له دې چې تاسو ته در شو اوریدونکو، ستاسو پیغامونو ته او په دې اړه ستاسو نظرونو ته طبعا له میرمن بارکزی سره باید خبرې ولرو. بارکزی صاحب، په افغاني ټولنه کې تل د ښځو لستونزو ویل شوي دي، خو تر څنګ یې د ونډې په ډېرېدو هم ټینګار کیږي. لشته ټول لستونزو سره بیا دا ټینګار په څه معنی؟ یعنی
لکه چې اوریدونکي او تاسو شاهد یې، واقعا چې د ښځو ونډه په ایموخ په اجتماع کې ډیره کمرنګه ده او همدارنګه ډیره سنتي سنځي موخ په اجتماع کې لرو. ولی لکه چې ټول پویږي ښځې نمایي د جامعې برخه ده، نو باید په سیاسي اموراتو کې، په اجتماعي اموراتو کې، په فرنګي اموراتو کې باید ګډون ولري او د دې ګډون ډیره زیاته مهمه ده، ځکه موخ چې وینو ښځه په یو کورنۍ کې یو ډیر ښه رول لوبوي. همدارنګه که د ښځو وروزل شي او په علم او تربیه باندې فکر وشي، موږ په اجتماع کې دی کوي شو چې سمبول په هیڅ ولیرو او دی په اجتماع کې ښه ګډون لري.
د چې نیمایي برخه د دوی د په دې خاطر باید ونډولري کنه د دوی اړتیا موجود احساسيږي چې باید په برخه کې دوی فعال وي.
نه، ځکه چې نارینه او ښځینه دواړه مساویانه توګه حقونه لري. همدارنګه ایدینی ارخنه کې وویني مساوات په نظر کې نیول شوی دی. همدارنګه که په قانون بنا موږ وګورو مساوات وجود لري، نو دی وای پر د دې اجتماع لزوم دي چې باید خزه په اجتماع کې ګډون ولري.
نو تاسو په دې باور یې چې یوازې کسړی برخه لري او دوی فعالیتونه کوي، کارونه مختوړي، ممکن هغه ټولنه پرمختګ و نه کړی؟ هغه شان
نه نه، دا سه هدف می دا سه شي نه و، اما هدف می دا دی چې د نارینه او ترڅنګ شزینه هم باید ګډون ولري، ځکه چې لازم ملزوم دی او بل دی. همدارنګه چې ما د وخت تاسو ته اشاره وکړه چې په کورنۍ کې مهم او مدر ورونلري، همدارنګه دای کوي شي چې په اجتماع کې دغه رول او هغه سهم ولري.
بلې، امون په ډرامه کې د تېبې کړوړو مو اوریدل، تاسو په دې برخه کې فرصتونه او غوښنه مطالعه کړی دي، په کوم برخو کې ډیر اړتیا ده چې باید تاسو فعالیت ولري په تیر ټول میرمنه؟
خب که موږ درامه موارد ویدله، واقعا ډیره مفید درامه و او اوسنی حالت کې داسې درامې ډیرې مفید دي، ځکه چې موږ غونډې لرلې د ښځو سره او ښځو ډیر ټینګار کوله چې داسې برنامه باید د رادیوي برخه نه رادیویی برخی نباید خزو تا نشر شی او در دیر مهم درامه و واقعا زی همیشه آوریدون که یما و همیشه دعار و ما و در دیر مفید برنامه دا وزد تاسو در کار دیر زیاد تشویق و ما و حمایت و مای او پا چنگی که موگ ببینو واقعا خزی پا طولنه کستون زی لیری، اما فرصتون هم فعلا وجود لیری، زکه چه کلا چه حکومت جور شو او خزو ونده و خود دی ویل چې موږ 10% ونده خزینه و برخو تورکی و، اما متاسفانه موږ چې اوس وینو 10% ده برخه یې نه ده ورکړي. همدارنګه فعلا په دو برخه کې ډیر کار ضروری دی چې موږ باید شزه په تصمیم گیری او سطحو کې راویلو، ځکه چې موږ خزینه برخه په تصمیم گیری سطح کې ونلیرو موږ نشو کولای چې پرمختګ
وکړو. نو د ارتیا په کوم زینو کې ډیر احساسي کې زما پښتنه اصلا دغه کوم
فعلا په سیاسي او فرنګي برخو کې ډیر د مطرح ده او باید جدی مختایر
بوش. بله، اوریدونکو ته موم شمیره بیان کړی دی، تبن را سره اړیکه نیسی. لومړی اوریدونکو ته ورزو چې لکم زین اړیکه نیولې، خپل ځان معرفي کوي او پښتنه کلریا غا کنه نظر یې ورو. ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته، ستړي مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
څه خبرې کوم؟ څنګه
قندهار نه مړکنی ولې د مهرباني مون موضوع اتمن تاسو اوریدل د پام دی تاسو نظر اوروچې ولې دوی پر ونده باندې ټینګار کیږي تاسو د په دولت کې د میرمنو ونده ته کوم نظر ګوري بله د اوریدونکو اړیکه وشله د کڅو منتظر پات شو ام نور اوریدونکو سره په لاین کې شته دوی ته به ورزو مهرباني خپل موزان معرفي کړی کوم ځای نه مړکنې ولې او تبن کا او زرکا موضوع ته راشي مهرباني بله
بله
بله استاسو اړیکه زمونږ سره وصل د ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورور ځان مو معرفي کړی کوم ځنه مړی کني ولې او د موضوع په اړه تاسو نظر اورو
زه درنګ سر تو فین د بل ویلې استاسي همیشه نه ریډون کي او همکار
ته خسه ډیر زیات په خیر راغلی مهرباني چې نن بیا را سره په خبرونه کې موضوع متمنه خسته د ک نظر لری هغه او ک پښتنه لری مونږ سره مریم اروین بارکزی ملمنه ده چې د خزو د سیاسي حقوقو د ډلې وفاله ده
بله موضوع متاسف کړی د ډراما مهم و پاکان سخصی تر ناری نو دیری مترحیمی وی او دیری دزدی لحجه دیر نرم وی داد مو بخبال یکین هم و ډراما کن هم دا ثابت تکر اخو البتا سیز مخو وطن کی دا خز و رول بیخی دیر کم دا او بد بختانه سیز مخو وطن کی سول او امنیت بیخی په خطر کې د کاش کې خدای وکړي چې زموږ وطن وای د ښځو رول به بیا هم په سیاسي لار او په نورو خدمتو کې بیخی ډېر زیاته و خو مېلمنې زخمې دا خواسته دی وویل چې د ښځو ضرورت په فرهنګي او سیاسي امورو کې ډېر ده نو دا پوښتنه کوم چې آیا په تعلیم او تربیه او په طبي او نسایي او ولادي کې نیک ډېر ضرورت نشته او بل پوښتنه مې دا د دې حکومت او څومره راځي د آیا د دې حقوق کې یو اشاره کړې ده یا مطلب د دې حقوق پر ځای کړې
خیر اوسې ته خسب تاسو پوښتنه وکړې نو زه به ستاسو نه پوښتنه نه کوم ډېره مهرباني ستاسو اړیکې نه او دا چې راته پیغام پرېږدئ او یا پوښتنې لرئ بله اوریدونکي ته هم زو چې بیا اروین تاسو ته راګرځو مهرباني ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده دا وخت غږ مو اورو
وعلیکم سلام څنګه
یې خیر مهرباني خیر اوسې کوم ځای نه دا اړیکې نیولې نوم دې څه دی
نن مې رحمت الله د غزنی ولایت لا
رحمت الله په خیر راغلی خبرونه ته زمونږ موضوع متمن اخیسته ده تاسو وند ته په کوم نظر ګوري البته د میرمنو وند ته په دولتي ادارو کې په خونځي کې کتاس په خونځي کې وای او په روغتونونو کې په نورو ځایونو کې
او ولا مورځنه
ده موضوع سمونه ورته لیکلی راته او دوه کومارې فکر او رحمت الله مونږ په دې اړه غږیدو چې په دولتي ادارو کې د میرمنو وند ته تاسو په کوم نظر ګوري او دا ونډول مهمه ده
بس دا چارټوک بس دا وندو ته سم نظر وګوري باید په بل وندو ته نه وګوري
تاسو پیغام کلام پاتې کیږي نو دا چې تاسو آماده نه وي صفر و سوا شپږ نوي صفر یو شپیتو صفر یو شپیتو شمیره د همدې لپاره دا چې مونږ تاسو پیغامونه پکې ولرو ډیره مهرباني تاسو اړیکه نه مونږ همدا موضوع په فیسبوک کې هم پریخي و زمونږ ځینې التمینوالو رته نظرونه پریخي دي هغه ته ورزو ضیاء الحق حسن لیکلي باید صفر شي په اوسنۍ شرایطو کې شزه باید لوکورونه ځکه په اداره کې اسلامي نظام مطابق قوانین نشته محمد اجمل عادل لیکلي خزه څه ضرورت لري چې لوکوره بیرون وځي سید هارون به لیکلي چې اسلام په کوم اندازه حق ورکړي په دې خاطر د هیواد د مسلمانانو ته او جمهوریت اسلامي افغانستان د غومره حق غواړو ابو حاتم بوستي به لیکلي د سليمان عليه السلام په وخت کې بلقیس دیو ملک بادشاهي کوله نو که په اسلامي حجاب کې ورته دند ورکړل شي او د موجوده حالاتو پر خلاف توتريخوالي ختم شي نو خبوي زهیر کوټوال لیکلي په سنوي شرایطو کې ورسره موافق نه یو نو د خلکو نظرونه او تبن په دې اړه باندې ډیر خلک مخالف نظرونه لري نو څنګه به ته دوی ته داډ ورکوي بل اخر بارګزه
خب طبیعتا دا مینوالو خپل پیغامونه دلی تاسو ته پریخی دي مونتا د افغانستان په اجتماع کې کوم ووینو ډیری خلک واقعا هغه سطح ته نه رسیدلی چې د خپل کورنۍ مثلا خپل خزو ته اجازه ورکړي چې باندې لاړ شي او کار وکا د ټول جان منحصر ځان ته بولی او همیشه دی وایي چې نارینه دی اته دا سنتي مشکل دی چې همیشه نارینه د فکر کا چې نر دی برونه پاراده او شزه د کورې پاراده اما متاسفانه باید د دو کاروې پاره باید برنامه ونیول شي آگاهی او عامه پوهاوی برنامه باید ونیول شي او دا البته د نارینه او سغه نارینه او سچ واقعا خلاف دي طبیعتا که مو اسلامی ارخ دی وینو مو بهترین مثال لري د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم شزه بی بی خدیجه چې و تجارت پیشه و هغه هم شزه و مگر تجارت کولا نو په دو لحاظ واقعا زینی ستونزې وجود لیری ذهنیتونه وجود لیری چې باید شزه کار و نکا اما زه ټینګار په دو کم چې باید عامه پوهاوی پروګرامونه ډیر شي هغه نه هدونه چې د خزو د حقوقو لپاره کار کده پروګرامونه باید ونیسی هو هم دارنګ رسنۍ په دو کې ډیر عمدر رول لیری
بله بلې صاحب دا نظر چې موجود دی د عامه پوهاوی کمزوري د ستاسو په نظر کې دلته وډو بل ډول برداشت موجود دی اصلا
دقیقا دا د ناپوهی نه د خبرې کیږي نو په له هاس باید عامه پوهاوی پروګرامونه ډیر شي
کله چې د ناپوهی نه د کارونه کی تاسو به خلکو ته ډول قناعت ورکوي چې نازمون غونډه مهمه ده که راوزو بل اخر ټولنې پرمختګ لپاره
تاسو ته وویل چې هغه نه هدونه چې د شزو د حقوقو لپاره کار کوي
نو دوست خل دوست خلکو ته ډول اطمینان ورکولای شي فرزن په کوم برخو کې ولې ضرورت ده
خب ضرورت که تاسو ووینئ اوس مثلا زه خپل یو شزه یم په مدني فعال یم او د شزو د سیاسي حقونو لپاره کار کوم نو زه یو ښه سمبول کې دای شم اوغه خزو ته چې دای مثلا غاړي چې راووزی ټولنه ته او کار وکا او زه ټینګار کوم ډیرای دو خبرې ته چې شزه برابر د نارینه او حق لري او باید په اجتماع کې ګډون ولري
او پم دې برخه کې توخي صاحب ځینې پښتنه هم درلودلې هغه به منتظر وي تاسو
دقیقا توخي صاحب دوی پښتنه دې مونږ دلودلې طبيعتاً په تعلیم او تربیه پرخ کې ډیر لازم پروګرامونه باید وي او دا ډیر بخصوص طبي پروګرامونه مثلا موږ واقعا ضرورت لري نو سوي ولادي شزو ته ډاکټرانو ته چې شزو ته باید همکاري وکي او د ستونزې حل کا اما زه بیا لازم سیاسي ارختای کې موږ شزې په تصمیم گیری کې ونه لرو موږ دغه مرد سالار حکومت به ولرو او موږ به ونه شکرای اوغه خزو ته چې واقعا کار وکړي چې د تعلیم او تربیه ته او مثلا لاندې موږ په هوی ته ضرورت لري موږ ورورسو او هم دارنګ د دوهم سوال د لو د لا پښتنې د لو د چ حکومت څومره حقوق
سنوي ونده ته تاسو کوم نظر
ګورئ او بله دقیقا لکه چې ما په اول کې وویل چې موږ ته 10% وعده کړی و اما متاسفانه 10% اوس کې موږ وینو په وزارتخانو کې په سفارتخانو کې هم دارنګ په شاروالیانو کې او هم دارنګ په ولایتو کې د شزو ګډون تصمیم گیری په سطح کې ډیر کم دي
مبارزه کوي
دقیقا ما په بل پروګرام کې تاسو ته ویل په دوه پروګرام کې مزه تاسو تریبیونی طریقه وایم چې موږ وشوي کړلای چې یو سل کسه شزه په ولایتو کې شناسایی کو او د حکومت ته وړاندې کو او حکومت نم دا غوښتنه درلودله چې باید د شزه په تصمیم گیری په سطح کې راشي
او زه بیا هم غوښتنه ته تقریبا څو میاشتې تیریږي په دې اړه موږ رپورټ درلودل پاملرنه شوې
بله او دقیقا پاملرنه شوې ده هغه کمیټه چې د حکومت له خوا ته اینه شوې و چې ولیانو موینانو د کسان انتخاب اول خوشبختانه موږ ولا سرارونه نه تجارت موینه محترمه کامله صدیقی د مو کاندید و موینیت ته چې خوشبختانه د حکومت خانه و منل شو او د رسما خپل وظیفه هغه کله ونی ولا هاو هم دارنګ نرګس نهان موږ وزارت ته کاندید درلوده چې فعلا سرپرست ده او موږ د ایتاسو تریبیونی طریقه غاړو چې پارلمان ته وی کله چې د معرفي کیږي امید لرم چې اعتماد رای واخلي او د یو شکرلای چې دا کرسی
راځي او د سیمه ډېر هیوادونو ته پکتو کدل ته بیا د حکومت کې د میرمن وند ترش سید افغانستان کې زیاته هم وي خو بیا هم ټینګار پرې کیږي فکر نه کوي دلته باید بیا سړی شکایتو کې وخت نه وخت لکه چې کوي
کومو مثلا د منطقي په کچه وکړو واقعا موږ لږ مخته یو البته په دوه حکومت کې اما کله چې د خپل برنامه د لودلې کمپاین پروګرامونه د لودل د شزو ته د حق ورکړه او هم درنګ مو د وخت تاسو ته اشاره وکړه چې کله چې موږ وایي چې شزه نیمایي برخه د اجتماع تشکیلی وي نو باید د نیمایي سهم هم ولري
تاسو پارتیا ټینګار وکړ خو ډیر کله داسوم ویل کیږي چې سمبولیک استفاده کیږي د مرمنو څخه په چوکی باندې کناستی مغوی صحیح کارونه نشي مخته وړل تاسو هم دا څه احساس کړی دي؟
بله دا ستونزه موږ احساس کړی ده. واقعا په ځینې ځایو کې خزي سمبولیک نقشونه لري او همدارنګ د ځینې خزي د توانیان نه لري چې مثلا مغه چوکی ته چې دی ورزي هغه مخته یسي. خب سربیره د دوه موږ وکړه چې دا ستونزه احساس کړه په دوه باندې راغلو چې موږ په کمیت باندې نور فکر نکو، نور موږ باید په کیفیت باندې هم فکر وکړو. موږ د موغه لپاره یو لست تهیه کړو چې یو زره یو سل قسم کې معرفي کړ، یعنی د خزي چې موږ معرفي کړی دي توانایي نگانه مدیریتی په سطح پالی توګه دي او باید د دوه لست نه استفاده وشي. او کله چې دوه لست نه استفاده وشي زه په یقین وایلی شم چې موږ ډیر شایسته او شایسته سالاري شزي ولې
ورستیو کې کزمینه برابرۍږي. بلخره حکومت چمتو کیږي چې ونده درکړي، فکر کوي خلک چمتو دي چې ونده واخلي؟
خب
دقیقاً
په مرکزی سیمو کې خو زه فکر نکم چې کوم ستونزه موږ احساس کو، اما په سیمه ایزه توګه کلار شو واقعا موږ به ستونزه سره مخامخ شو. ولی ما د وخت هم تاسو وویل اوس هم به دوه خبر ټینګار کوم چې عامه پروګرامونه پوهاوی پروګرامونه ډیر مهم دي او باید دا پروګرامونه
ډیر زیاته مهرباني مریم اروین بارکزی زموږ سره په خبرونه کې درنو اوردونکو زموږ د خبرونه وخت پای ته رسیدي. خو تاسو موضوع اخیستی دا په دې اړه لا ډیر نظرونه لري، دا وړاندیزونه باید څه وي، ونډه باید څنګه وي، نو په دې اړه خپل نظرونه 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ غږ ثبتونکي ماشین شمیرې ته راته پرېږدئ. راتلونکي اونۍ تر